د کابل په وخت شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زحمت شیبر د حمید رکین په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو چې په منځنۍ څپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې خبري شي، وړاندې د کابل او اسلام آباد ترمنځ لوی نوي موافقه خبرو. دا به هم واوري چې په کابل کې مظاهره شوي، خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له جانقه الکوزي څخه اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار رنگین داد فرسپانتا د ګډي کاري کمیټې د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د جلال آباد تورخم په لویه لار د موټرو په ټکر کې ولس کسان ووژل شول، او د اوکراین په ختیځ کې د اوربند په غځېدو خبرې روانې دي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار رنگین داد فرسپانتا د تروریزم پر ضد د امنیتي همکارۍ د ګډې کاري کمیټې په جوړولو صلاح شول. دا تړون د پنجشنبې په ورځ پر اول پنډۍ کې د شریف او سپانتا ترمنځ غونډه کې لاسلیک شو. په همدې ورځ د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ویلي وو چې د هلمند ولایت په حملو کې د بهرنیانو لاس دی. زیات شمېر افغان چارواکي په دې حملو کې په خاص ډول د پاکستان پوځي استخبارات یا آی ایس آی دخیل بولي، او وایي چې د پاکستان پوځیان د طالب وسلوالو په څنګ کې د افغان حکومت پر ضد جګړې کوي. د سپانتا دفتر نه دی ویلي چې د ملي امنیت صلاحکار له نواز شریف سره د هلمند د جګړو په اړه خبرې کړې او کنه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو مشرانو بحث وکړ چې افغان ځواکونه څنګه افغانستان ته د هغو پاکستاني طالبانو او القاعده وسلوالو د اوښتو مخه نیولی شي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو له امله له پولې اوړي. د پاکستان او افغانستان نوې کاري کمیټه به د جولای په درېمه غونډه وکړي. نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد تورخم په لویه لار د رودات ولسوالۍ اړوند غازی امان الله خان سیمه کې د یوې ټرافیکي پېښې له امله 11 تنه وژل شوي او 9 تنه ټپیان دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل
دردون کې ترافیکي پېښې رامنځته شوې ده. د ټیلر موټر او د کاسټر موټر په منځ کې چې له امله یې په کاسټر موټر کې د ناست سپرلۍ نه په تعداد 11 تنو شهیدان شوي دي او 9 تنه زخمیان دي.
همدرزه وی د پیخ لامل د ټریلر لاره د چلوونکې به احتیاطي خودل شوې او د پولیسو لخوا نیول شوې ده. کاسټر موټر له تورخم څخه د جلال آباد په لور روان و چې د مقابل لوري ټریلر لاره سره ولګید. په وژل شو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. د کندهار د نیش ولسوالۍ ولسوال علي محمد نن سهار د ماین په چاودنه کې وژل شو. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې پر وسلوال علي محمد نن سهار اته بجې هغه مهال د ماین چاودنه وشوه چې له یو کلي څخه بل ته پر موټر سایکل روان و. د زیاد دوراني په وینا په چاودنه کې یوازې ولسوال وژل شوی. دغه راز په یو بله پیښه کې نن سهار په جړۍ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو پر موټر د ماین په چاودنه کې څلور محلي پولیس وژل شول. د امنیت قومندانۍ د ویان په وینا دا پیښه هغه مهال وشوه چې محلي پولیسو په سیمه کې ګزمه کوله. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ډلې په زرګونو ملاتړو نن په کابل کې مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي په خپله عبدالله عبدالله هم په مظاهرو کې په مظاهره کې ګډون کړی و. مظاهره کوونکي چې د کابل ښار له بېلابېلو برخو څخه راټول شوي وو پښتونستان واټ کې ارګ ته نږدې غونډه وکړه، او د دوی په وینا د جمهور ریاست دوهم دور انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد اعتراض وکړ. مظاهره کوونکو د درغلیو او درغلۍ کوونکو پر ضد شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو د غراض ادا وکړه چې د ارګ چارواکي هم د انتخاباتو په درغلیو کې لاس لري. دوی ویل تر هغې د انتخاباتو شفافیت ډاډمن نشي مظاهرو ته به دوام ورکړي. د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحولاتو دوام د ټیم ملاتړو سوداګرو په خوست کې د کډوالو په ګیلان کیمپ کې پر 1500 مستحقو کورنیو د 50,000 امریکایي ډالرو په ارزښت خیمې، خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل. سوداګرو د افغانستان د نورو شتمنو خلکو څخه هیله وکړه چې د روژې د مبارکې میاشتې په شپو ورځو کې د وزیرستان او قبایلي سیمو له کډوالو سره مرستې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو وایي د ورځې په وروستیو کې به په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې له غونډې څخه کیف ته د ستنېدو پر مهال پریکړه وکړي چې د هیواد په ختیځ کې اوربند وغځوي او کنه. اوربند نن پای ته رسیږي. خبري رسنۍ د ډیپلوماتانو په حواله وایي پوروشینکو د اروپایي اتحادیې مشرانو ته ویلي چې د 22 ساعتونو لپاره د اوربند غځولو ته چمتو ده. دا هغه وخت دی چې اروپایي مشرانو روسیې ته ورکړی چې د اوکراین د بحران په حل کې اقدام وکړي او کنه نو بندیزونه به ورباندې ولګوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویلي مسکو به د درې ورځو لپاره د اوربند غځول هرکلی وکړي، خو د بیلتون غوښتونکو د بې وسلې کېدو ضربونه جل به ونه ځنډوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سولې د خبرو لپاره د اوږدې مودې اوربند غږ کړی دی. په هر حال کې انټرفاکس خبری اژانس وایي د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د کیف، مسکو، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او روس پلوو بلتون غوښتونکو د استازو ترمنځ د اوربند په اړه خبرې روانې دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې وسلوالو په روانې میاشت کې د عراق په شمالي ښار تکرت کې نیول شوي لږ تر لږه 160 کسان وژلي دي. د بشري حقونو سازمان زیاتوي د القاعده شبکې وسلوالو د جون په 11مه د تکرت ښار له نیولو وروسته د درې ورځو موده کې په دوو ساحو کې د 160 او 190 تنو ترمنځ خلک وژلي دي. دا سازمان وایي د وژل شوو شمېر ممکن له دې هم زیات وي، خو د جګړو له امله مربوطو سیمو ته د زیاتو څېړنو په مقصد تګ ګران دی. سنی وسلوالو ادعا کړې چې په تکرت کې د حکومتي ځواکونو 1100 عسکر وژلي او تصویرونه یې په ویبپاڼه کې خپاره کړي. د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو د عراق په شمال او لویدیځ کې زیاتې سیمې نیولې دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ. د خبرونه په دوام باور چې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده چې له تروریزم سره په جګړه کې همکاري پراخه کړي. بیا به کابل ته ورشو. هلته نن د ولسمشر د کاندید عبدالله پلویانو مظاهره وکړه. په خبرونه کې مو د هلمند والي د ویان په وینا په څو ولسوالیو کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د پیل شوې جګړې له سړېدو خبرو.
یوازې د سنگین ولسوالۍ په ځینو برخو کې په متفرق شکل جګړه سره خو په هغه کچه نه چې مخکې وه.
د افغانستان په ختیځ کې بیا د تورخم جلال آباد پر لویه لاره ترافیکي پیښې د 1200 کسانو ژوند اخیسته.
دردونکې ترافیکي پیښه رامنځته شوې ده، د ټیلر موټر او د کاسټر موټر په منځ کې.
کابل او اسلام آباد د تروریزم پر ضد د ګډو هڅو د سمون په مقصد یو کمیټه جوړه کړې ده. خو دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ دواړو خواوو له مقابل لوري د تروریزم پر ضد د زیاتو هڅو غوښتنه کوله. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د افغان ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکارانو د تروریزم ضد هڅو د سمون لپاره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې. ټاکل شوې چې دا کمیټه به د راروانې جولای میاشتې په درېمه نیټه غونډه وکړي او د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې د تروریزم د مخنیوي پر څرنګوالي د خبرو لپاره کار به رسمن پیل کړي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرس پنتا د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ورسېد او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د پاوز للوی درستیز راحیل شریف سره یې کتنې وکړې. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې له نواز شریف سره د سپنتا په کتنه کې د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو پر خېګڼه خبرې وشوې او اسلام آباد ژمنه وکړه چې په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې به له افغانستان سره مرسته کوي. همدارس د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو د څنګ له خوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار او د پاکستان د پاوز لوی درستیز په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم خبرې وکړي. د بیان لمخې پاکستان له افغانستان غوښتي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کلک امنیتی تدابیر ټینګ کړي، ځکه پاکستان اندېښنه لري چې ښایي د شمالي وزیرستان وسلوال په افغانستان کې پناه واخلي. د ملي امنیت د سلاکار رنګین داد فرس پنتا د لیدنو کتنو په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی سپنتا له پاکستانی چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ د دوام غوښتنه کړې او همدارس ویل شوی چې پاکستان د افغانستان د راتلونکي ولسمشر له حکومت سره د رښتینو همکارۍ د دوام ژمنه کړې. د سیاسي چارو کارپو پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزی اسلام آباد ته د ښاغلی سپنتا سفر مهم وباله، خو ښاغلی یوسف زیله ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې بے باورۍ د ختمولو لپاره نورو د ډول کتنو ته اړتیا شته.
زما په خیال باندې د دوالو د یو بل مګیلې دي، دوالو د یو بل نه غوښتنې دي. ما ته نه ښکاري چې د زربا د لړۍ خبرې هېري کی او دغه چکم یو بل باندې د زباری دغه ختم شي او دی به یو بل سره تعاون شروع کی. په دې کې به نور هم ملاقاتونه کول غواړي او نور فیصلې به کول غواړي.
یوسف زایوی هغه څه چې د افغان او پاکستانی چارواکو په کتنو کې بحث پرې وشو راتلونکي افغان حکومت به هم کار پرې وکړي. د ښاغلي سپنتاپ په مشرۍ د افغان حکومت پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر وکړ چې افغان چارواکو پاکستان د هلمند ولایت په جګړو کې په لاس لرلو تورن کړ. ولسمشر حامد کرزي د پنځشنبه په ورځ وویل د هلمند په جګړو کې د بهرانیانو لاس دی او بهرني جنگیالي د جګړې په ډګر کې لیدل شوی. که څه هم ولسمشر کرزي په مستقیم ډول د پاکستان نوم یاد نه کړ، خو د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هلمند د جګړې ډیره برخه ګډونوال پاکستانی پوځیان دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند د جګړو پاړه وړاندې د ساتیر رادیو په خبرونه کې د هلمند د والی لویان سره شخیدلیو او د دې جګړو پاړه تاسو ته تازه معلومات ترکوي. خو ست افغانستان د انتخاباتو لنجې ته مخه کوي. جمهور ریاست ته د کاندید عبدالله یو شمیر پلویانو نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر ضد مظاهره وکړه. دوی وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو په بهیر کې د یو ځانګړي کاندید لپاره کار کړی دی. دا مظاهره چان د کابل شهر په پښتونستان واټ کې راټول شوی وو. په دې مظاهره کې د اصلاحاتو او همګرایي د ټیم مشر عبدالله او د دې ټیم د رهبری هیئت غړي هم وو. دوی ویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دوی غوښتنو ته قانع کوونکی ځواب ونه وایي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پوراپور کې.
د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د پلویانو شمیر چې زرګونو ته رسېده د کابل ښار په پښتونستان واټ کې راټول شوي وو او د انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو پر ضد شعارونه ورکړل. دې غونډې ته د ځینو نږدې سیمو اوسیدونکي او د ځینو سیاسي ګوندونو استازي هم راغلي وو. دوی ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو منظم پلان لمخې د جمهوری ریاست په دوهم ځلی انتخاباتو کې درغلی پیل کړي او د یو ځانګړي کاندید په ګټه تقلب کړی دی. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشرانو دا هم ویل ډاکټر عبدالله په انتخاباتو کې زیاتې رای وړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به اجازه ورنکړو چې زموږ پاکې رای باطلې او یا یې ورکې کړي. دوی ویل نن موږ د درغلیو پر وړاندې مقاومت کوو او تر څو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنو ته قانع کوونکي ځوابونه ورنکړي، خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو غړي امرالله صالح وویل د انتخاباتو متقلبین غواړي چې د ملت له رښتینو رایو سره لوبې وکړي، خو موږ به د قانون په زور مخه ونیسو. دوبویل مونږ دا تقلب کاران محکمې ته راکاږو. ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان د ټول ملت رای ګټلی او ارګ باید عبدالله ته خالی شي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د رهبری هیئت غړو دا هم وویل د انتخاباتو په درغلیو کې یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل نه، بلکې په ارګ کې د ځینو ناستو په ګډون یوه لویه شبکه لاس لري. جوړې غونډې ته د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر عبدالله د لنډې شیبې لپاره هم راغی، خو کومه ځانګړې وینا یې ونه کړه. غونډه د عبدالله له تک سره شاوخوا 12 بجې پای ته ورسېده. تر دې مخکې هم د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ورته اعتراضونه لرل، خو د جمهوری ریاست دفتر ویلي و چې جمهوری ریاست د انتخاباتو په پروسه کې د یوه کاندید پلاوی هم نه کوي. همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي و چې که هر کاندید د انتخاباتي پروسې په اړه شکایت او یا د درغلیو شواهد ولري، له دوی سره دې شریک کړي.
د ولسمشر د کاندید عبدالله ملاتړیو نن په کابل کې مظاهره وکړه. دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسون په درغلیو تورن کړ. مظاهره چانو د بل کاندید اشرف غنی احمدزی پر ضد هم شعارونه ورکړل. بل لور ته د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم د ټیم د منځنۍ کچې ځینو سوداګرو په خوست کې د کډوالو په ګلان کمپ کې پر 500 مستحقو کورنیو د 500 ډالرو په ارزښت یو شمیر خیمې، همدارنګه خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل. دغو سوداګرو د افغانستان له نورو شتمنو خلکو هم هیله وکړه چې د روژې میاشتې په دې شپو ورځو کې د وزیرستاني او قبایلي سیمو له کډوالو سره مرستې وکړي. نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري.
د تحول او تداوم ټیم یو شمیر سوداګرو چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو درې ډکې لارې د ګوربز د ګلان په کیم کې کډوالو سره د مرستې لپاره وروړي وي، آزادۍ رادیو ته وویل. خو دې ځای کې د قبایلي سیمو کډوال د ژوند په ټولو خواو کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. او په دې حالت کې شتمن افغانان باید دوی سره د پراخو مرستو له لارې خپل ملي رسالت او اسلامي وجیبې سرته ورسوي. ملي سوداګر حبیب حسام چې د لوی ننګرهار اوسیدونکی دی او د یادو مرستو تنظیم او ویش لپاره د نورو سوداګرو سره یوځای ګلان کیم ته ورغلی وویل چې د دوی په مرستو کې خیمې، کولر، غوړي، وریجې، اوړه، د ګاز ډبې او د سولر تختې موجود دي.
هغه متوسط تجارانو او چې هغه د تحول او د تداوم د ټیم حواف خان دی، نو دی وپتیل او دی خو ګانل چې د تحول او تداوم د ټیم په ابتکار سره دغه وزیرستان چې راغلي مهاجر دي او دوی لپاره توجیه کې دا مستحقی.
یو بل تن سوداګر هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د شتمنو افغانانو څخه وزیرستاني کډوالو سره د بیړنیو مرستو هیله وکړه.
نوم احمد شاه دی، یو د ملي تجارانو نه یم. زمونږ غوښتنه د نورو تجاران نه دغه ده چې د روژې مبارکه میاشت ده او دغه مسلمانان چې کوم یو دلته دي زمونږ پښتانه ورونه دي په ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. زما غوښتنه دا ده چې ټول دې دغه عمل ته لاس کړي.
د میرانشاه د سیمې یو تن ځوان کډوال د خوستوال د مرستونو په قدردانۍ یادونه کوي. نوموړی د ګلان په پنغالی کې د اوبو او تشنابونو د برابرولو پر اړتیا ټینګار کوي.
زه شبیب احمد نما میرم شام دونه کوم سره مې تعلق دي. مش دلته چې رولې ته خیس خال کې ډېر شکر یادا کوي. مش تار سه ملاوي جي مشکل هدا به ډېر مشکل ده او د لټرین ډېر مشکل ده نن دې دوه شه ډېر مشکلات.
په ګلان کېم کې یو سپینګری حسن منیر د حبیب حسن پښون د نور سوداګرو هم غوښتنه کوي چې وزیرستاني کډوالو سره دی په دې ستونزمن حالت کې مرستي وکړي.
حبیب حسن مش سره د مرسته کو او د ډېر شام راسته دو او داسې د افغانستان تجار چې کین دی کنه داسې د مش سره نه را مرسته شری کو د مش ډېر دینه شکرګزاري.
یو تن کډوال ځوان وای هر کله چې د پوری دی خوراتل نو خلکو په لارو کې ورته سړی وب او د خوګو او شربتان ورکول او دلته هم داسې احساس نه کوي چې کوم پردي ځای ته راغلي دي.
محمد خان رسیدین کی نوم جاوید الله دا بس دا ذکر غولی دلات خروب دی مش په وطن کې وزیرستان کې. الحمدلله مش سره ډیر علاقه د خلک مش سره ډیر مرسته وکړه. مش څنګه روغلی علاقه پروډي باندې چارتلی شربتینه ډرمینه ډکړی وی او غاز سره می کولری شي وی او د خلک ته شربتینه ورکول کمانه خو مش ته وچه د مخصوصی ریج لکه خپل وطن.
د خوست د ګربز ولسوال محمد اکبر صدران ګلان پکیم کې د کډوالو د ارقام او اړتیا په تړاو داسې څرګندونه وکړي.
زموږ ګربز ولسوالۍ ته د 10,000 نم زیات فامیلونه راغلي دي. د ارقام لروی چې زموږ سرحدي چې پښتونو خړی دي لیکلي دي، مطلب دوی په یو څادر او په یو جمع کړوتل دي. هیڅ د ژوند اسانتیاو نه لري، نو په دې هر بخش کې موږ غوښتنه کړې دو نړیوال مؤسساتو نه او د اړوندو ادارو نه او د ولایت مقام.
یاد دیوی افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل وروستي راډیو پیغام کې وزیرستاني کډوالو سره د خوست د خلکو مرستې او میلمه پالنه ستایلي او د خوستوالو یې قدردانی کړې ده.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی همداراز پر ټولو افغانانو ژغ کړی چې له وزیرستانه د افغانستان جنوب ته له مهاجرو شویو سره مرستې وکړي. د ولسمشر کرزی د دې څرګندونو تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تاکید کوي تر هغه چې دغه وزیرستاني کورنۍ بیرته خپل کورونو ته ستنېږي باید مرسته او خواخوږي ورسره وشي. خاغلی کرزی د پونیزه راډیوي وینا کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره شوې ویلي چې د ټولو افغانانو او پتیره د هغو چې مالی توان لري دنده ده چې دغه کورنۍ ته مرسته ورسوي. کرزی له هغو مؤسسو او افغانانو مننه وکړه چې تر اوسه د خوست، پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې له دغه کورنۍ سره مرسته کړې دي.
په دې ورځو کې د وزیرستان نسیمو ځینې کړي له کوچنیانو او ښځو سره د خوست ولایت ته راغلي دي او همداراز د دې کډوالو ځینې کورنۍ د پکتیکا او پکتیا ځینو سیمو ته هم رسېدلي دي. دغو کورنیو ته د بشري مرستو رسول او د دوی لاسنیوی زموږ ټولو وظیفه ده. زه پر ټولو هیوادوالو په تېره شتمنو او ملي سوداګرو ږغ کوم چې له دغو راغلو کډو کورنۍ سره د مرستې په منظور په خپلو سیمو کې مرستې راټولې کړي.
خاغلی کرزی ویلی له وزیرستان څخه افغانستان ته د کډشو کورنۍ لپاره د مرستو ټولول په ننګرهار ولایت کې پیل شوی او هیله ده چې په نور ولایتونو کې هم پیل شي. خاغلی کرزی له ټولو حکومتي مؤسسو هم غوښتي چې دغه کډوالو ته روغتیایي خدمات ورسوي. راپورونه وایي شاوخوا درې اونۍ کېږي چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د خپلو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې ګڼ شمېر کورنۍ اړې شوي چې د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته کډه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له پیل راهیسې د هغې سیمې څه باندې 9000 کورنۍ د خوست او له 2000 څخه ډېرې د پکتیا ولایت ته کډه شوي دي. دا اداره وایي افغانستان ته راغلي کورنۍ اوس مهال د اوسېدو ځای، خوراکي او روغتیایي موادو او داسې نورو ته اړ دي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا را جونه.
د سهار له د ماښام تر بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې په هلمند کې د تیرې نږدې یوې اونۍ د جګړې راهیسې چې کوم کسان وژل شوي دي په دې اړه د او بخشې د هلمند د جګړو په اړه د هلمند والي له ویان سره ژغېدلی و. په هلمند کې د تیرې نږدې یوې اونۍ د جګړو په ترڅ کې په لسګونو افغان ځواکونه، حکومت مخالف وسلوال او ملکیان وژل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې له تیرو دریو کلونو راهیسې دومره سختې جګړې په هلمند کې نه وې شوې. خو اوس به د ننګرهار ترافیکي پیښو ته مخه کړو. د روان خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې نن د تورخم جلال آباد پر لوی لار د موټرو په ټکر کې 12 تنه مړه شول. د پیښو جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې.
د ننګرهار ولایت وین احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد تورخم په لوی لاره د رودات ولسوالۍ اړوند د غازی امان الله خان په سیمه کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 12 تنه وژل شوي چې 9 تنه نور زخمیان شوي دي.
دردونکې ترافیکي پیښه رامنځته شوې ده. د ټیلر موټر او د کاسټر موټر په منځ کې چې له امله یې په کاسټر موټر کې د ناست سپرلۍ نه په تعداد 12 تنو شهیدان شوي دي او 9 تنه زخمیان دي. شهیدان تقریبا لستنه د بټی کوټ پرختون کې دی او وطنه په عام روغتیا رختون ته لګول شوې دي او 9 تنه زخمیان هم عام روغتیا رختون ته لګول شوې دي.
عبدالزی وای د پیښې لامل د ټیلر موټر د چلوونکي بی احتیاطي خودل شوې چې د پولیسو لخوا نیول شوی هم دی.
قرار د معلوماتو چې کاشتر موټر د جلال آباد په طرف را روان او ټیلر موټر د تورخم په طرف روان او فکر کیږي چې بی احتیاطي د ټیلر د موټر و او اوس د امنیتي ځواکونو لخوا د ټیلر موټر د ډریور او کلینر هم نیول شوی.
د ویلو د چې په پیخې قربانیان ټول د کاسټر مسافر وړونکو موټر سپرلې دي چې د ترخم څخه د جلال آباد په لور روانو په وجل شو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي.
خبري مجله اوري.
لته رو سورو زو رئیس د هلمند ولایت په شمالي ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو ډلې سي حمله روان دي. افغان چارواکو که څه هم ویلي چې په سیمه کې د جګړو زور اوس په کمېدو دی خو په دوی په عین حال کې د ګڼ شمېر ملکیانو او افغان سرتیرو د مرشوبلې خبر ورکړی دی. احمد تکل په هلمند ولایت کې د روان امنیتي وضعیت په اړه د نورو معلوماتو لپاره د هلمند د والي له ویاند عمر ځواک سره مرکه کړې ده. ښاغلي ځواک د مرکې په پیل کې په هغو سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو ډلې ایزي حملې پکې شوې دي پر امنیتي وضعیت رڼا واچوله.
تاسو ته معلومه ده چې وسلوال مخالفینو په هغه ځایونو کې چې دوی حمله وکړلې نوزاد ولسوالۍ، مسقله ولسوالۍ کې هم د وضعیت ښه دی او وضعیت فعلاً د کجکي ولسوالۍ کې هم نسبتا نورو ولسوالۍ ته ښه دی. خو یوازې د سنګین ولسوالۍ په ځینو برخو کې چې هغه هم اوس هم افغان امنیتي ځواکونه په هغه ځای کې عملیات لري او هغه سیمې چې دوی یوه غټه تهاجمي او پلان شوې حمله په هغه ځای باندې کړې ده په متفرق شکل جګړه ستره خو په هغه کچه نه چې مخکې وه.
ښاغلی ځواک، په دې جګړو کې د تلفاتو په اړه لطفا معلومات راکړئ. روسي معلومات ستاسو څه دي؟ د ملکي وګړو تلفات، وسلوالو مخالفینو ته اوښتي تلفات او همداراز افغان امنیتي ځواکونو ته هغه تلفات چې اوښتي دي؟
په دې ساحه کې د ملکي کسانو دقیق ارقام هم نه دي معلوم، خو بیا هم موږ هغه ارقام چې لاس ته راوړي دي او کوم ارقام چې موږ سره شته، د سنګین په ولسوالۍ کې یوازې تقریبا 15 تنه شهیدان لرو، تر 15 تنه اضافه هم ملکی کسان زخمیان لرو. په ټول ولسوالیو کې تر تېرې ورځې پورې کوم ارقام چې موږ را ټول کړي وو د ټولو ولسوالیو امنیتي ځواکونو ته تقریبا د 15 تنه اضافه موږ امنیتي سرتیري امنیتي ځواکونه شهادت رسیدلی دی او تر شلو نفر اضافه زخمیان لرو موږ په دغه ساحو کې. نو په دې اساس سره معلومیږي چې وسله والو مخالفینو ته هم ډېره غټه درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د هغوی ارکانې موږ سره په لاس کښې نه شته دي، مګر ډېری جسدونه د وسله والو مخالفینو چې د ملکي کسانو له خوا نه او د عیني شاهدانو له قوله او په هغه ځای کې موږ د راپورونو د کشفي راپورونو له مخې چې واقعا موثق او دقیق راپورونه دي، د وسله والو مخالفینو کوم چې څومره په لوړه کچه دې ځای باندې یوه تهاجمي حمله کړې وه، یوه غټه پلان شوې حمله وه، نو په هماغه کچه باندې دوی ته ډېر تلفات هم اوښتي دي. او په هغه سیمه کې چې دوی غوښتل چې باید سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي، په هغه سیمه کې بشپړه دوی ماتې خوړلې ده.
بله، د هلمند والی او همداراز افغان ولسمشر حامد کرزي تېره ورځ یادونه وکړه چې د هلمند په جګړو کې ښکېل کسان بهرنیان دي. تاسو سره څه ثبوت او اسناد شته چې دا به حتما بهرنیان وي؟
زموږ کشفي ارګانونه، استخباراتي ارګانونه مو او همداشان د عیني شاهدانو له مخې چې موږ ته کوم راپورونه رارسېدلي دي، بهرني وسله وال مخالفین هم په دې کې شتون لري چې دې ځای څخه د وسله وال مخالفینو ګاونډي هېواد پاکستان ډېری وسله وال مخالفین په کې شتون لري چې هغوی په ډېره لوړه کچه باندې په دې کې برخه اخیستې ده. او همچنان
مطلب دا چې ځواک صاحب، سند تاسو سره څه دی؟ پرته له استخباراتي معلوماتو تاسو کوم څوک نیولي هم دي؟
موږ مخکې په څو ځلو حملو کې چې وسله والو مخالفینو موږ په ځینو ولسوالیو کې وتللې، دولت هیڅ وخت داسې یوه ادا چې هغه بدون د شواهدو نه وي او هغه ادا چې استاد نه وي په هیڅ صورت سره یې کوم لوړ پوړ چارواکی د یو څه یادونه نه کوي.
د بې ځایه شویو کډوالو او کورنیو شمیر څومره دی؟ آیا تر دې حده پورې دی چې تاسو له بهره او یا هم په افغانستان کې دننه له مرکزي حکومت نه له هغو سره د مرستې لپاره غوښتنه وکړئ؟
تقریبا تر دوه ورځې ده اضافه کورنۍ کډوالې شوي دي، او موږ د مرستې د راجلبولو لپاره او د ملکي کسانو د مهاجرت په موضوعګانو باندې هم مصروفه وو. په دې باندې وتوانېدلو چې رئیس جمهور مستقیما والی صاحب ته وعده ورکړله چې 15 میلیون افغانۍ به د دوی لپاره نقدي مرسته فعلا راستوي، او ایحت به راځي هغه به دقیق سروې کېږي، او هغه کسانو ته چې مهاجر شوي دي او شهیدان دي هغوی ته به موږ نقدي مرسته ورسوو. په دې باندې اخته یو، په دې باندې مصروفه یو چې د دوی لپاره نورې هم مرستې راپیدا کړو، او د مرکز سره په تماس کې نن ورځ هم په تماس کې وو چې مرستې باید په اضافه کچه وي، ځکه چې دغه کمه دومره مرسته راغلې ده کفایت نه کوي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک وویل د سنگین په ولسوالي کې لا هم په متفرق شکل جګړه شته، خو د هلمند په نورو سیمو کې له یوې اونۍ راهیسې د روانې جګړې لمبې غلې شوې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سپین مانی د 2015 کال لپاره د نظامی پروژې وړاندیز کانګرس ته استولای دی. په دغه وړاندیز کې د نږدې 2 میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده چې د روان مالي کال تر بودیجې 40 میلیارد ډالر کمی دي. دا کموالی داسې مهال راغلی چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما پریکړه کړې ده چې د ډسمبر تر 1 دېرشمې نېټې خپل ټول محارب سرتیري له افغانستانه وباسي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
ولسمشر اوباما په یو لیک کې د کانګرس رئیس ته د افغانستان او نورو بهرنیو پوځي فعالیتونو لپاره د 8.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. دا په یوې لسیزې کې د پنټاګون لخوا د جنگ لپاره تر ټولو کوچنی رقم ښودل کیږي. که څه هم د رویترز په دغه راپور کې د دې بودیجې د کموالي او په ځانګړي ډول د افغانستان د جګړې د ختمولو ترمنځ کومې اړیکې ته اشاره نه ده سوې، خو دا وړاندیز داسې مهال سوی چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د روان 2014 کال تر پایه د خپلو سرتیرو د کمولو اعلان کړی دی. په دغه بودیجه کې د افغانستان پر جګړې سربیره 500 میلیونه ډالر په سوریه کې د اپوزیسیون د ملاتړ لپاره، 1.5 میلیارد ډالر د سوریه د هغو ګاونډیو هېوادونو د ثبات لپاره چې کډوال وراوښتي، او سلویشت میلیون ډالر په عراق کې د غیر عملیاتي روزنې لپاره ځانګړي شوي دي. د روان مالي کال بودجه د سپتمبر پر 13 نیټه پای ته رسیږي. سپین منی وایي د تروریزم ضد مبارزې بودجه به د دوی د متحدینو په پیاوړي کېدو ولګېږي چې وتوانېږي تروریستي ګواښونو ته ځواب ووایي. شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر به د ځینو هیوادونو په روزنه او تجهیز مصرف سي چې د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې جنګېږي چې متحده ایالات او د دوی ملګري هیوادونه ګواښي. د بېلګې په ډول دا پیسې به د هغو امریکایي کمانډویانو پر لېږلو مصرفېږي چې د نورو هیوادونو ځواکونو ته روزنه ورکوي. سناتور کارل لیوین چې د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې ډیموکرات استازی دی د دغه وړاندیز هرکلی کړی او وایي په سوری کې د اپوزیسیون غړو د ملاتړ لپاره د 500 میلیونو ډالر بودجه هغه څه دی چې د دوی د ټیم د غړو غوښتنو ته ورته والی لري. خو د همدې کمیټې جمهوري غوښتونکو استازی بک مکیون ویلي چې د دوی ټیم به په تیره بیا د تروریزم سره د مقابلې د بودجې وړاندیز له نږدې وارزوي.